د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د دې خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. په دې او ساعته خپرونه کې به واورې چې په داسې حال کې چې طالبان او امریکایي چارواکي په متحده عربي اماراتو کې خبرې سره کوي، د افغان حکومت یو پلاوی هم هلته رسېدلی. ولسي جرګې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بللې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم قدر منوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه هم اوریدلای شي. خو له هر څه مخکې اجمل ان خبرونه اوروي.
افغان حکومت وایي د سولې لپاره د افغان حکومت مذاکره کوونکی هیئت متحده عربي اماراتو کې دی او دغلته به د افغانستان د سولې په اړه په روانو خبرو اترو کې برخه ولري. دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې د طالبانو د دوو سیمه ییزو قمندانانو په شمول نهه اویا وسلوال وژل دي. او د امریکا پوځ وایي د سومالیا په بنادر ولایت کې د الشباب له سخت دریځي ډلې سره تړلي دوه شپېته وسلوال وژلي. افغان حکومت وایي د سولې لپاره د دوی مذاکره کوونکی هیئت په متحده عربي اماراتو کې دی او تمه لري چې هلته به د امریکا متحده ایالاتو، عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان پر استازو سربیره له طالب استازو سره هم لیدنې ولري. طالبانو تایید کړی چې نن په متحده عربي اماراتو کې له امریکایي چارواکو سره یو بل پړاو مخامخ خبرې کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په نننۍ لیدنه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازي هم برخه ولري. ویل کېږي چې د طالبانو امریکا ترمنځ د دې خبرو فرصت پاکستان برابر کړی. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فرودین خوزون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت هم په ابوظبي کې دی. نوموړي د دې هیئت د لیدنو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو ویل تمه لري د طالبانو په شمول به دغلته له بېلابېلو لورو سره لیدنې ولري.
د افغان حکومت د مذاکراتو یا مذاکره کوونکی ټیم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره ابوظبي ته رسېدلی دی او امیدوار دی چې دغه ټیم هلته خبرې وکړي او د غونډې جزئیات به بیا له ناستې وروسته تاسو سره شریک شي.
بلخوا نن له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د سولې مشورتي بورډ غونډه کړې. ارګ وایي د سولې مشورتي بورډ غړو افغان دولت له لارې طالبانو سره پر مذاکرې ټینګار وکړ او ویل د هیواد اساسي قانون له مخې د مذاکرې صلاحیت د حکومت دی نه د سیاسي ګوندونو. د ارګ خبرپاڼه د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لخلي وایي د سولې په اړه چې کوم اقدامات کېږي له ټولو سره شریکېږي او پټ څه وجود نه لري. ښاغلي عبدالله ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د یو مسؤل بنسټ په توګه د حکومت چتر حتمي دی. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې د طالبانو د دوو تنو سیمه ییزو قمندانانو او شپږ تنه داعش وسلوالو په ګډون نهه اویا تنه وسلوال ترهګر وژلي دي. دفاع وزارت وایي دا عملیات د هوایي ځواک ملاتړ د ننګرهار، خوست، لوګر، پکتیا، پکتیکا، اروزګان، کندهار، زابل، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب او هلمند په ولایتونو کې شوې دي. په ډایکونډي کې بیا چارواکي وایي د طالبانو او پولیسو ترمنځ وروستیو نښتو کې دواړو لورو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. سیمه ییز چارواکي وایي د ډایکونډي ولایت د پاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې دغه نښتې وشپه وړاندې رامنځته شوې او پرمهال د پولیسو درې امنیتي پوستو سقوط کړی. د ډایکونډي د والي ویاند علي اکبر ناطقي ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښتو کې اته ملي پولیس، دوه ملکیان او شپاړس طالبان وژل شوي. د نوموړي په وینا سیمې ته تاسو دمې مرستندوی ځواکونه رسېدلي او جګړه مهار کړې ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ او کابل پوهنتون په کوربتوب د نابغه خوشحال څلور ورځنی علمي سیمینار پیل شو. د کابل پوهنتون استاد او په علمي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ازادي راډیو ته وویل چې دغه علمي سیمینار د ولسمشر په ځانګړې پاملرنه جوړ شوی چې څلور ورځې به دوام وکړي.
دا سیمینار څلور ورځې به دوام کوي. لومړی غونډه یا پرانسته د کابل پوهنتون کې ده. دلته به یوازې تشریفاتي او هغه د پیغامونو د پرانستې سلسله وي. بیا دا میلمانه کندهار ته ځي د علمي سفر لپاره او هلته به د درویش دورانی او طاهر افریدی نمانځنه کوي. د چهارشنبې په ورځ بله ناسته ده چې د علومو اکاډمۍ کې د سیمینار بهیر دی. چې هلته به علمي ناستې کېږي هغه داسې به درې ناستې وي بیا به د پنجشنبې په ورځ د دغې پروګرام اختتامیه وینا په خپله ولسمشر کوي او هغه به د ارګ په ماڼۍ کې وي د سلامخانه کې به وي.
د امریکا پوځ وایي د سومالیا په بنادیر ولایت کې د الشباب له سختریزې ډلې سره تړلي دوه شپېته وسلوال وژلي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ ویلي د الشباب ډلې 24 وسلوال د شنبې په ورځ په څلورو هوایي بریدونو کې وژل شوي او 28 تنه نور د یکشنبې په ورځ په دوو بریدونو کې له منځه وړي. د امریکا د پوځ افریقایي قمندانۍ په یوې خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې دا هوایي بریدونه دوی د سومالیایي شریکانو سره یو ځای کړي څو په لرې پرتو سیمو کې د ترهګرو د پټنځایونو او جلب و جذب مخه ونیسي. د الشباب سختریزه ډله په سومالیا کې د حکومت خلاف له څو کلونو راهیسې جګړه کوي او ډېر کله پر هوټلونو او نور دولتي ودانیو تروریستي بریدونه ترسره کوي. او سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې وروستۍ پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي په وژلو د دې هیواد د ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې وابهوري چې د افغان حکومت یو پلاوی په داسې حال کې متحده عربي اماراتو ته رسیدلی چې طالبان او امریکایي چارواکي هلته خبرې کوي. آیا افغان چارواکي او طالبان به هم په خپلو کې خبرې سره وکړي؟ په دې اړه د یو باخبره کارپو نظر پوښتو. ولسي جرګې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ بولي. دا موضوع به په یوه تحلیلي مرکه کې وڅېړو.
تلفات ملکی ډیر شوی دی چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي.
په نورو موضوعاتو کې له خوست څخه ولسي جرګې ته یو شمیر معترضو نومندانو نن د اداري کمپلکس مخې ته د تحسن خیمې ودرولې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی ټولې لاسته راوړنې په نشت حساب کړي دي، خو څارونکي بنسټونه هم خپل نظر لري.
کوم کار چې د اصولو د قوانینو او د پروژو مخالف دي موږ نشو کولای چې دغه صفات او ستاینه وکړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه غندلې چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له جګړې د امریکا د ملاتړ ختمول غواړي. په وروستۍ برخه کې د یو کلی زر غږونه د راډیو ډرامې د یوې نوې برخې اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په مکړی د خبرونې لومړی موضوع ته د افغان حکومت یو پلاوی له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره متحده عربي اماراتو ته رسیدلی دی. اجرایه ریاست وایي تمه ده چې دا پلاوی به په متحده عربي اماراتو کې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې استازی یې نن له امریکایي پلاوی سره خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د یوسف خان ځدران په راپور کې واورئ.
افغان حکومت د وسلوالو طالبانو له سیاسي اساس سره د خبرو اترو لپاره یو پلاوی متحده عربي اماراتو ته لیږلی دی. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزن نن مازدیګر مهال ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی د افغان حکومت په استازیتوب ابوظبي ته تللی تر څو د امریکایي، پاکستاني، عربي استازو او طالبانو سره د سولې په غونډه کې ګډون وکړي.
د افغان حکومت د مذاکراتو یا مذاکره کوونکي ټیم د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره ابوظبي ته رسیدلی دی او امیدوار چې دغه ټیم هلته خبرې وکړي او د غونډې جزئیات بیا لناست روس تاسو سره شریک شي.
دا په داس حال کې د چې د راپورونو لمخې د امریکا د متحده ایالاتو یو پلاوی او د طالبانو سیاسي استازي نن په متحده عربي اماراتو کې خبرې اترې ترسره کوي. طالب ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته په یوه لیږلي اعلامیه کې ویلي چې د دغې ډلې د سیاسي دفتر د غړو او امریکایي لوري ترمنځ نن دوشنبه د مذاکراتو یوه بله غونډه ترسره کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې غونډه کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم ګډون کوي. که څه هم د طالبانو په اعلامیه کې په دې اړه څه یادونه نه شوی چې استازي د افغان دولت له پلاوي سره هم ګوري کنه، خو اجرا ریاست بیا د لیدو کتو په اړه خوشبيني څرګندوي. دا په داس حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیرې جمعې په ورځ ویل هیواد یې په 18 نیټه د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو زمينه برابره کړې ده. ولسمشر یې مانی بیا له دې وړاندې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د خبرو په غبرګون کې ویلي افغان حکومت د سولې لپاره لټولو هڅو ملاتړ کوي، خو له طالبانو سره د سولې اصلي خبرې د خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی تر سره کوي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان له دولتي پلاوي سره د طالب استازو لیدو کتو ته د شک په سترګه ګوري. له ډلې احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل
حیاتی مشور شروع امنیت که افغانستان دفته
دی وی هغه پلاوی چې متحده عربی اماراتو ته د ملي امنیت شورا د سلاکار په مشرۍ تللې، هغه به یوازې د سعودي او قطر له امنیتي مشاورینو سره وګوري، نه د طالبانو سره. طالبان یوازې له امریکایانو سره خبرې کوي، نه له افغان دولت سره. په همدې ډول طالبان حاضر دي چې له ګوندونو سره خبرې وکړي، نه له دولت سره. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د سولې د هڅو په دوام د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دې وړاندې ویلي تمشته چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې افغانان یوې روغې جوړې ته ورسیږي. جمهوري ریاست له دې وړاندې ویلي د امریکا په شمول د افغانستان متحدین له طالبانو سره د سولې په برخه کې د سهولت د رامنځته کېدو رول لوبوي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي ویلي د افغان حکومت او خلکو په استازیتوب هیڅ هیواد نشي کولی طالبانو سره خبرې تر سره کړي.
راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت یو پلاوی متحده عربي اماراتو ته رسیدلی او دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تایید کړی چې له امریکایي چارواکو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې کوي. اوس سوال دا دی چې آیا افغان چارواکي او طالبان به هم په خپلو کې خبرې سره وکړي او آیا دا پلاوی به هغو اهدافو ته ورسیږي چې افغان حکومت او عام افغانان د سولې په برخه کې لري؟ په دې اړه د بحث لپاره سید اکبر آغا د طالبانو د واکمنۍ د محل یو چارواکی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. ښاغلی اکبر آغا د سولې د هڅو له جریانه به خبره دی. نو اکبر آغا خبرونې ته ښه راغلاست. سوال دا دی چې طالبان او د افغان حکومت پلاوی به په مستقیم ډول په متحده عربی اماراتو کې خبرې سره وکړي او که تر اوسه هم د طالبانو همغه دریز دی چې یوازې له امریکایانو سره غواړي خبرې وکړي؟
زما فکر باندې د مخه چې امریکایانو د طالبانو سره دا خبرې کړې وې چې د افغانستان خلک هم هغه طالبانو نه ومنل، بیا وروسته په دوم در اوار کې دا ورته ویلي وو چې د نظارت وشي کوي، هغه هم طالبانو نه ومنل. زما فکر باندې طالبان یوازې د امریکایانو سره اوسنۍ خبرې کوي، کېدلی شي چې بیا وروسته خبرې به د طالبانو د مذاکراتو په وخت کې چې هغه اوس البته اوس د توافق د خارجیانو په وتلو باندې خبرې کېږي، که په هغه توافق رالی بیا مذاکراتو زمینه برابره سوله، کېدلی شي چې بیا به په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو مخامخ خبرې وي او د دوی ترمنځ به مذاکرات کېږي.
نو اکبر آغا په داسې حال کې چې طالبان او امریکایان په متحده عربی اماراتو کې خبرې کوي، هلته هم مهاله د افغان پلاوی، د افغان حکومت د پلاوی حضور څه معنی لري؟
کېدلی شي چې هلته به بیا چې د طالبانو ماوره نور خلک هلته شته لکه امریکایان دي، مثلا سعودیان دي، یا نور څوک دي، یا د اماراتو څوک وي، د افغانستان پلاوی به کېدی شي د هغو سره د خبرو په مستوا باندې سر خلاص کړي، مثلا د هغو د خبرو معلومات به ځان ته وکړي چې څه ویل شوي دي، څه ویل کېږي. زما په فکر باندې زما تحلیل داسې دی، خو داسې دوی پوه یم چې زما په فکر باندې چې هغه مجلس چې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ کېږي، زه فکر نه کوم چې په هغه مجلس کې دوی
ولی په هر حال د پلاوی هم مهاله تک متحده عربی اماراتو ته د خبرو په هغه اوج کې ستاسو په نظر یو پرمختګ دی د سولې د خبرو په بهیر کې؟
زه خو وایم زما خپله نظر داسې دی چې ښه خبره دا ده چې د افغانستان خلک هم وي او طالبان هم وي خارجیان هم وي چې دا درې سره هغه طرفونه دي چې د افغانستان په معضله کې رول لوبولی شي او په جنګو کې درې سره داخل دي. نو زما فکر باندې دا خپله خبره ده چې زما خپل نظر ده چې اما لیکن طالبان چې اوسنۍ خبرې کوي هغه یوازې دوی وایي زموږ خبره تر امریکایانو پورې تعلق لري چې هغه د امریکایانو د وتلو خبره ده، هغه وتل یوازې په امریکایانو پورې تعلق لري، دا د افغانستان په حکومت پورې تعلق نه لري. زما فکر باندې دا د طالبانو د خبره ده چې طالبان یوازې د هغو سره خبره کوي. نو ما په دې نسبت باندې دا خبره ما تحلیل داسې و چې کېدلی شي چې دوی به په دغه وار کې د طالبانو د امریکایانو د افغانستان د حکومت خبرې به ونیسي، سره لیدل به نه وشي. نو البته که یوازې د امریکایانو د افغانستان د پلاوي خبره سره وشي هغه کېدلی شي چې ونیسي، یا د نورو خلکو سره چې نورو مملکتو خلک راغلي د هغو سره خبره وشي کېدلی شي چې وشي. زما فکر باندې طالبانو په وجود کې به خبره نه وشي.
اغه سب ک یو ځل سره د غټول خپل تعلقات له طالبانو سره او له افغان حکومت سره یوې خواته پریږدي او د خپلواکو خلکو په توګه قضاوت وکړي. دلته دوه نظریات دي. ځینې خلک وایي چې دا د توجه ورده چې طالبان یوازې له امریکایانو سره خبرې کوي، خو ځینې نور وایي چې شرایط بدل شوي دي. هغه کسان چې وایي چې د توجه ورده چې طالبان یوازې له امریکایانو سره د خبرو شرط وړاندې کوي د مجاهدینو د دوران ته اشاره کوي چې هغه هم د ډاکټر نجیب الله له حکومت سره نه غوښتل خبري وکي او یوازې غوښتل چې له روسانو سره خبري وکي. نو که هغه د بې طرفۍ عینکې سره په سترګو کې او په دې مسله کې د هیڅ چا لوری ونه نیسي، څومره د خبره ستاسو له نظره د توجه وړ ده؟
زه فکر کوم چې دلته په سیاسي لحاظ باندې دا خبره مبنا ده. یعنی زه د طالبانو کوم حالات چې ما ته معلوم دي چې ولې د افغانستان د حکومت سره دوی خبرې نه کوي او دوی د امریکایانو سره خبرې کوي، زما په فکر باندې هغه داسې یو فکر دی چې لکه ما د ټول په سیاسي خبرو مبنا ده چې طالبان وایي که موږ د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړو نو دا معنا لري چې طالبان د افغانستان حکومت موږ په رسمیت باندې وپېژندي، نو بیا په هغه صورت کې موږ یاغیان او باغیان شو په افغانستان کې چې هر څه کوو هغه موږ ناکي کړي دي، نو په ځان باندې ملامتیا اوس نه راوړم. نو هغه صورت چې مثلا د امریکایانو سره خبره وسوه توافق رالی د هغه په صورت کې به بیا دوی خپله یو طریقه ایږدي. نو ما چې تر کوم اندازې پورې اورېدلی دي هغه داسې طریقه ده، نو هغه بیا د دوی خپله خبره ده، یعنی دا هغه د دوی اوسنۍ نظر داسې دي. خو زما خپله نظر داسې دي چې ښه خبره به دا وایي چې ټوله طرفونه د خبرو په مېز سره کښېنستلي وای، یو توافق ته رسېدلي وای، نور د افغانستان معضلې
د پای ټکی افغانستان موضوع حل شوی. ډېره زیاته مننه. یو پوښتنه ښاغلی اکبر، هغه چې دغه د اوسني روان بهیر ته چې خلیلزاد پیل کړی او خبره تر دې ځایه هم راورسېده چې په یو وخت کې د څو هیوادونو د افغانستان د حکومت په شمول پلاوی هلته رسېدلی دي، کوم پړاو را روان دی او ستاسو په نظر د سولې اوسنۍ هڅې په کومه مرحله او پړاو کې دي؟
زه فکر کوم چې دلته خبره هم ډېره اسانه هم نه ده او چې دا خبره ده دا خلک خپل مطلب لري او پاکستان دپاره غش کې خپل مطلب لري، د سعودي والا خپل مطلب لري، مثلا امریکایان دا مطلب لري چې سعودیان او پاکستان دا په شمول د اماراتو دا دې ته متوجه کی چې طالبان په دې باندې قانع کی چې په افغانستان کې یو عدد دی یا دوی عدد دی پاتې وي، نو دا مطلب لري په چې کې. او طالبان په هغه مطلب لري چې موږ د امریکایانو سره خبره کوو، امریکایان یې ګانه په افغانستان کې قدرت واک د دې لري چې موږ سره په توافق ته ورسېږي چې د افغانستان سره موږ وځو، ځکه چې موږ جنګ په دې نسبت باندې شروع کړی دی اما لیکن پاکستانیان به پدی مطلب دی سعودیان پدی مطلب دی چې موږ د افغانستان په معزله کې یو شرول ولو بو چې دا دغه زموږ په دغه سي چې غواړم په سعودیان او پاکستانیان دا کار وکړي. اما لیکن زه فکر کوم چې طالبان به پدی توګه به پدی توافق نه ورسي سعودیان او پاکستانیان په شمول د امریکایانو چې دلته دی ته اډي ورکوي. څه چې کېږي که چې طالبانو یو ابو ادا یا دوی اډي یا د چمبکان ته کې یا لا ساده را سره یو شيږي، نو زما په فکر باندې موضوع وسوم پیچیده ده. زه فکر نه کوم چې دا موضوع بدون اسانه شي، لکه خلک چې امید وتلري خو خدای دې وکړي چې موضوع اسانه شي، یو اندازه توافق راشي. البته د توافق چې هغه د افغانانو په ګټه توافق دی.
ډېر زیاته مننه. سید اکبر آغا د طالبانو د واکمنۍ د مهال یو چارواکی و چې د ټلیفون له لارې له ازادۍ راډیو سره د سولې پر احتمالاتو، د سولې پر وړاندې پر خنډونو او په متحده عربي اماراتو کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې د اوسنیو خبرو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له هم د سولې په مسله کې پاتې کیږو. د هیواد په 15 ولایتونو کې د کلید ګروپ او د افغانستان لپاره د بشري خدماتو د پراختیا د مؤسسې موندنې ښیي چې د سولې عالي شورا ستونزې، وزګارتیا، اداري فساد او لوږه د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د کلید ګروپ مسؤلینو نن په کابل کې د سولې او اوربان په اړه د خپلو فعالیتونو نتیجه چې د مدني ټولنو په مرسته ترسره شوې په یو مشورتي ناسته کې له رسنیو سره شریک کړل. په اړه وصل راپور راکوي.
د کلید ګروپ مسؤلین وایي دغه فعالیت د افغانستان لپاره د بشري مرستو د پراختیا موسسې کانټر پارټ په مرسته په کابل، بلخ، کندهار، هرات او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کړی او په یادو ولایتونو کې د سولې پر څرنګوالي او پر وړاندې د پرتو ستونزو او اوربن په اړه د مدني فعالانو نظرونه پوښتلي. د کلید راډیو مسؤل محمود مبارز د سولې اوربن په اړه د حکومتي چارواکو او مدني بنسټونو له فعالانو سره په یو ګډه مشورتي ناسته کې وویل چې دغه نظر پوښتنه د ګردي میزونو او د همغږۍ د ناصر لارې شوې. خغله مبارز وایي په یادو 15 ولایتونو کې مدني فعالانو د سولې په اړه د شتو فرصتونو ترڅنګ موجوده خندونو ته هم اشاره کړې.
یو شمېر زیاتی از کسایی که از نهادهای مدنی در این سری از نشست‌ها با ما اشتراک داشتند
دوی یو شمېر هغه کسانو چې له مدني ټولنو نه موږ سره په دغه ناستو کې ګډون کړو، د سولې علي شورا په رهبرۍ او پریکړو کې د ځوانانو او ښځو د کمرنګ ګډون په اړه انتقادونه کړي. اداري فساد او د وزګرتیا د کچې لوړیدل د سولې په وړاندې عمده ستونزې ګڼل شوې دي.
مشکلات اساسي فراراه سال شمارده میشد.
د نوموړي خبره مدني بنسټونو د سولې علي شورا فعالیتونه بیا غیزه وبلل او د دوی د زیاتو ماشونو او د حکومت او دغه شورا ترمنځ پر نه همغږي انتقادونه درلودل. دا شان لوګه او سیمایز شخړې هغه نور ستونزې بولي چې د دوی په خبره حکومت باید ورته پاملرنه وکړي. خغله مبارز وایي مدني فعالانو د اختر په ورځو کې د اوربند په اړه مثبت او منفي نظرونه لرل چې ځینو په حکومت او ځینو په طالبانو نیوکې درلودې. د دغه راپور له وړاندې کولو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق اریان د دغه راپور د چمتو کولو پر څرنګوالي انتقاد وکړ او ویل چې په دغه راپور کې دقیق شمېرې او د هغو کسانو سره چې خبرې شوې د دوی شمېر او سن نه ذکر شوی. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال خیر محمد نیرو د کارموندنې او له هیواد بهر د کار لپاره د ځوانانو د لیږلو خبره وکړه او ویل چې په دې برخه کې د سعودي عربستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو سره خبرې شوې دي. دا راپور په داسې حال کې خبرېږي چې په دې وروستیو کې په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه هڅو زور اخیسته. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال نادر نعیم په دغه مشورتي ناسته کې د دې شورا په اړه مطرح شوی انتقادونو ته داسې ځواب وویل. انتقادونه منو، خو هغه انتقادونه چې پر ځای وي. لومړی چې باید په سمه توګه تشریح شي د سولې ملي ستراتیژي ده او تاسو د سولې علي شورا ځای مشاهده کړئ چې څه کوي. موږ د ملي اجماع او عامه پوهاوي په برخه کې پراخ فعالیتونه کړي. نوموړی د حکومت او سولې علي شورا ترمنځ د همغږۍ پړه ویل چې دوی د سولې په تړاو د مختلفو اقشارو نظرونه راټول او له ولسمشر سره شریک کړي دي. د سولې د علي شورا مرستیال نذیر نعیم د سولې په برخه کې مطرح شو اندېښنو او ستونزو ته په اشاره وویل چې د سولې بهیر اوس داسې مرحله کې دی چې ښکېلې خواوې اوس داسې نتیجې ته رسېدلي چې جنګ ګټونکی نه لري او ټولې ستونزې باید د سولې له لارې هوارې شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان ولسی جرګه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي او بهرنیو ځواکونو وروستۍ هوایي حملې چې له کبله یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ ګڼي. د دې جرګې لومړي مرستیال همایون همایون نن په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې په ځانګړي ډول د کونړ د وروستۍ پیښې په اړه څېړنه وکړي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې چې لامل یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي دوی ته د منلو وړ نه دي او امنیتي ځواکونه باید په دغه حملو کې له پوره احتیاطه کار واخلي. د دغه جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې د دوشنبه په ورځ د جرګې مشري کوله له افغان حکومت وغوښتل چې د کونړ وروستۍ پیښې ته یو پلاوی وټاکي تر څو په دغه ولایت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې څرنګوالی معلوم کړي. دوی زما هیله له ولسمشر بیا هم دا چې کونړ ته د یو پلاوی وټاکل شي او ودلیدل شي چې ولې بې ګناه وګړي ماشومان او مېرمنې وژل کیږي او د ولسمشر وزیرانو او امنیتي ارګانونو په ګډون ټول غلي ناستي. خغلی همایون دغه شان په خپلو خبرو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو زیاتېدو ته هم اشاره وکړه. ویل چې امنیتي ځواکونه باید ټولو هغو ولایتونو ته پاملرنه زیاته کړي چې همدا اوس د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شولتن دره کې د تېرې اونۍ د جمعې په شپه په هوایي بمبارۍ کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. که څه هم د کونړ سیمه ییز چارواکو د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقو شمیرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه حملې له امله د وژل شویو 150 ملکیانو جنازې کړې دي. تېره ورځ د افغانستان د مشرانو جرګې هم په کونړ ولایت کې د ملکي وګړو وژنه په کلکو ټکو غندلې وه او له حکومت او امنیتي چارواکو یې غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. په دې وروستیو کې په هوایي عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې د رامنځته کېدو راپورونه ډېر شوي دي. له دې وړاندې د نومبر 28 نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د 150 ملکي وګړو د وژل کېدو خبر خپور شو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 346 تنه ملکي وګړي زخمیان شوي دي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم دغه مسله د اندېښنې وړ وبلله. ویل په دې کار نه کیږي چې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشي، باید د مخنیوي لپاره عملی کارونه ترسره شي.
و موردل چې ولسی جرګې د ملکی وګړو پر مرګ ژوبله اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت څخه یې غوښتي دي چې په دې اړه څېړنې وکړي. د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان په پوځي عملیاتو کې له هوایي حملو کار اخیستل د وسلوالو مخالفینو او تروریستي ډلو په ځپلو کې موثرې ګڼي، خو وایي چې اهداف باید دقیق وي. دوی همداراز له خلکو غواړي چې وسلوالو ته په خپلو کلیو او کورونو کې ځای ورنه کړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن د امنیتي او دفاعي چارو له کارپوه بری آرس سره په دې اړه مرکه کړې ده. ښاغلي آرس، په پیل کې د ملکي تلفاتو پر عواملو رڼا واچوله.
دا موضوع دوه اړخه لري. یو اړخ دا دی ځکان په دې وروستیو کې تلفات ملکي ډېر شوي دي چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي. او دوهم اړخ د موضوع دا ده چې متاسفانه یا بدبختانه چې مخالفین د خلکو د کورونا د سنګار په هیڅ کار اخلي، د وړو د اطفالو د څنګه څخه اندښتونه کوي چې د هغه دولتي قواوې مجبور کېږي عکس العمل ښکاره کړي، په نتیجه کې تلفات ملکي رامنځته کېږي. دواړه
اړخه د ملکي کسان د خوندیتوب لپاره څه باید وشي؟
لومړی خو دا چې په هوایي عملیاتو کې باید د دقیقو راپورونو پر بنسټ کار وکړل شي. دلته اوس کله کله لیکل کېږي چې د داسې راپور اساس باندې کوي چې هغه بیا وروسته معلومیږي چې ملکي تلفات رامنځته شوي دي، اهداف دقیق نه وه. دا موضوع مهمه ده. دوام دا موضوع مهمه ده چې ولسونه خلک باید و مخالفین ته په کورونا کې ځای ور نه کې یا تر خپل واسه پرې د هغو د ورتګ څخه و کورو ته ممانعت وکړي تر څو کورونا یې محفوظ وي د عملیاتو هدف واقع نه شي. نور کوم خاص تجویز په دې هکله کې ډېر مشکل دی، ځکه چې په جګړو کې دا خسارې په ټوله نړۍ کې رامنځته کېږي. تاسو سوریې ته وګورئ،
د وایي عملي د ترهګرو او د مخالفینو ځپلو کې څومره اغېزمنې ګڼئ؟
ولا هوایی عملی خو عموما په ټولو جګړو کې بیا خاصتا د دهشتګردۍ په وړاندې باندې دقیقا ډېر مهم دي، اړین دي.